د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله به یست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش بي راب سود اوريدون خلور
مهرباني وكي قاري صاحب.
بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرمانی، نوم څه دی او د کوم ځای متماس نیولی دی؟
نوم زما قدرت الله.
قدرت الله صاحب، خبرونه ته شر اغراس. مهرباني وکي د مفتي صاحب سو مخبل شری پښتنه وکي.
نوم څه محترم ته دا از پښتنه ده چې دا د ماځګر کل منځ در مخه دا نه پر د څلو رکات د پیوند سره کیږي او کدوا د ورکات کیږي او پښتنه دا
بل پښتنه دی
او بل پښتنه دا ده چې دا خلک دا د دروازه اقسام پر څو رقم دي.
یس، ستاسو څخه مننه.
السلام علیکم.
محترم مفتي صاحب، تاسو د قدرت الله ورور ته جواب لیدل، مهرباني وکي که لطفا دوی ته جواب ووایاست.
د دغه ورور دوه پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مازیګر تر لمانځه مخکې څلور رکعته سنتي زوائد دي، مؤکد نه دي. یعنې دا که یې څوک وکړي ثواب لري، که یې ونه کړي څه عذاب و بال نشته، او په کولو کې یې ثواب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا. پر هغه چا دي الله رحم وکي، پر هغه کس دي الله رحم وکي چې د مازیګر تر لمانځه مخکې څلور رکعت لمونځ ادا کړي. دغه څلور رکعت لمونځ کول دا په دوه سلامه باندې دي. د سنن ابي داود شرح عون المعبود لکي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم. واي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مازګر تل مانځ مخکی څلور رکعات المنز کاوه او پمنز کی سلام ګرځاوی. عون المعبود شرح سنن ابي داود تلرم جلد صفحه 115، کدا فی العنايه جلد اول صفحه 342. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د درواغو ویلو درې حالت. په یو حالت کې درواغ ویل حرام دي، په بل حالت کې درواغ ویل مباح، په بل حالت کې درواغ ویل واجب. که چیرې تا د ناروا مقصد دپاره درواغ ویل او یا د یو نیک مقصد لاسته راوړي خو هغه په صحیح طریقه هم لاسته راوړل کېدلی سوای، هم په نیکه طریقه لاسته راوړل کېږي او هم په درواغو لاسته راوړل کېږي، په دغسې حالت کې هم درواغ ویل حرام دي. او که چیرې تا یو نیک کار لاسته راوړي خو د هغه نیک کار لاسته راوړل مباح کار و، په دغسې حالت کې درواغ ویل مباح دي. مثلا تا ته باچا حکم وکړي چې تا زنا کړی او یا دې ته ورته یو بله ګناه د سړي څخه سوي، نو دی غواړي چې خپله ګناه پټه وساتي، په دغه وخت کې درواغ ویل مباح. او که چیرې د یو مقصد لاسته راوړل نیک وه او د هغه مقصد لاسته راوړل واجب وه، هغه مهال بیا درواغ ویل واجب. لکه د یو مؤمن مسلمان د قتل توطیه تړل کېږي، ته په خبر شوې او پر ناحقه یې څوک وژنې، نو ته ورسه هغه کس خبر کړه، ورته وایه ستا په اړه د قتل توطیه ده، ته وژل کېږه، پر تا باندې د هغه کس خبرول واجب دي. په دغه حالت کې که درواغ ووایه ستا دپاره واجب دي. یا یو مؤمن مسلمان د هغه سره ظلم کېږي، مال اتل کېږي او بندي کېږي، یا داسې نور څه ظلم ورسره کېږي، په دغسې حالت کې چې ته د هغه مؤمن مسلمان وژغورې یا ځان د قتل و د هلاکت وژغورې، په دغسې حالت کې درواغ ویل واجب دي. حاصل خلاصه دا چې ګران وروره، درواغ یو وخت مباح کېدلی سي او درواغ حتی یو وخت واجب لا کېدلی سي. په عامو حالاتو کې درواغ ویل حرام دي، او د دغه مقصد دپاره چې مؤمن مسلمان وژغوري او یا ځان وژغوري، د هلاکت یې راوګرځي، دغسې حالاتو کې درواغ ویل جائز دي. ردی مختار لیکي: قوله الكذب مباح لإحياء حقه كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط فيه كما في تبين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه، فالكذب هنا واجب. دور المختار وحشي ابن عابدين شبجم جل سبحا تلور سوا ووش كذا في الزواجر عن اقتراف الكبائر دو أمجل سبحا دريسوا شبجوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل أولادن كبنور بلي
بلي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني نمو تصدي أو دكما زي متماس نمو دي
نظر محمد نظري أما زاکر شریف سره تماس
نظری صاحب خبروی انتشار اغلاس مهربانی وکي د محترم مفتی صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکي
د مولوی صاحب سره دغه پښتنه دغه اوس په دغه یو نیم ځای کې دغه دربارونه جوړ شوی دي. دغه کسونه مختص دغه چې وایي مثال داخلي په ګاندي مختص بیا دغه کوم خلک ورځي دا شپږ ګوندو باندې ورتکشینی وایي دا به داخلي په ګاندي سره څه شي روغبرونه کوي. آیا دغه د ګوندو ناس مقصد بیا چې واشه دغه د دوی کوم ځای ته چې مثال د دوی شعبه د مثال د دوی ناس ولاړ دلته په دغه کوڅه کې غټ غټ عکسونه هم دریږي. مقصد وایي دا زموږ د مسجد معنا یا د خلیفه مقصد زموږ عکسونه دي. مقصد بیا په دغه کارټور باندې هم دغه کوم عکسونه جوړ کړي دي. دغه کارټور باندې مقصد د عکسونه کې کوم مقصد دغه د شریعت له نگاه سره دغه د دوی ناس او روغبرو مقصد د دوی دغه څنګه دې مقصد په دغه باندې دا په شریعت کې اصل لري کې نه لري. او دا جمهوري صاحب سره مې ودغه پوښتنه وکړه مثال دغه دنیا خلک مقصد یا په مټل کې سپوري یا مقصد پر مشکل سپوري ارم وي لا سپور ته کوي دغه سلام مثلا د واچو مثلا دا چې اوس دا سلام د رساله نه دی اورېدلی چې اوس مثال دی سلام علیکم سلام ورته وایي که زه یې ناسو ته پوښتنه
ډېر ښه. نظري صاحب ستاسو پوښتنه واورېده سپې ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد ورور پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفا دوی تشریح جواب وایست.
دا دغه ورور هم دوی پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د روغبړ پر مهال باندې د یو نیک بزرګ عالم لاس د علم او بزرګۍ په وجه باندې د دین په وجه باندې مچول جائز دي، خو کژېدل چې ورته کوږ سي یا پر ګونډو سي یا سر ورته کښته کي دا مکروه عمل دی، جائز نه دی. درر الحکام لیکي: ويكره الانحناء للسلطان او غيره، قيل والقيام للتعظيم كتقبيل يد نفسه او يد المحيا عند السلام. درر الحكام شرح غرر الاحكام اول جلد صفحة درسوا التلس. او همدا ډول پتاوای هندیا لیکي: الانحناء للسلطان او لغيره مكروه لانه يشبه فعل المجوس كذا في جواهر الاخلاط. هندیا پنځم جلد صفحه 390. او هكذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين دریم جلد صفحه 390. او بل خبره دا چې په دربار کې عکسونه لګېدلی وي، عکس او بت حرام دي. هر ځای چې لګېدلې که په دربار کې وي که په مسجد کې وي که په کور کې وي، عکس زړېدل مطلق حرام دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تدخل الملائکة بیتا فيه کلب ولا صورة. هغه کور ته ملائکه په هیڅ صورت نه داخليږي چې په هغه کور کې سپی وي او یا په هغه کور کې تصویر وي. عکس او تصویر دا د هر چا چې وي په مطلقه توګه حرام دي او هر چیرې یې زړول جایز نه دي. دغه حادث په تشریح کې امام نووي رحمه الله تفصیلي خبره کړې ده او دغه حدیث ایران نقل کړی دی په 5 جلد صفحه 202 کې. حاصل خلاصه دا که چیرې یو بزرګ په یو ځای کې وي هلته یې بوتان زړولي دا د دې علامه ده چې دا کس بزرګ نه دی، ځکه د الله په مخالفت کې بزرګي نه پیدا کیږي او بزرګ به دا وي او د خدای دوست به دا وي چې هیڅ حرام کار به یې نه وي کړی، او که یې حرام کار کړی و نو حرام کار د دې علامه ده چې دا سړی نیک سړی نه دی، دا بزرګ سړی نه دی، ځکه حرام کار پیغمبر علیه السلام نه دی کړی، صحابه و نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبي تابعین نو ندی کړی، هغو ته هیڅ ور معاف نه و، بل چاته هم نه ور معاف کیږي. نو د داسې شیخ پر ځای باندې چې هغه بوتان لګولي یا خلک ورته سجدې کوي، داسې شیخ او بزرګ ته تلل پکار دي چې هغه عالم وي، هغه بزرګ وي، هغه حرام و ناروا کار نه کوي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک لاس درته پورته کړي د هغه د سلام الفاظ ته وانه وري، جواب یې پر تا باندې واجب نه دي. هغه مهال یې جواب پر تا باندې واجب دي چې د سلام الفاظ ته واوري. اوس نو د عرب په اسلام د لاس درته پورته کړي، تم لاس ورته پورته کوه، خو د وعلیکم السلام پر تا باندې واجب نه دي. الدر المختار وحشي ابن عابدين لكي قوله وشورط في الرد إلخ أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه تترخانية. الدر المختار وحشي ابن عابدين شبجم جلد صفحة 314. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. رازو دبل اوريدون كي بلور بلي.
السلام عليكم اجي كاري صاحب خير.
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني. نو مصدي عبد كم زي متماس ني وليدي
محمد خبركم لكن من ناحيه السلامون دي تاي سوا مجمولي صاحب
لال محمد صاحب سلامون تدي عليكم السلام ويو شرغلس مهرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سمو خپل شريف شنو وكي
سلام پدې دور محترم اجي مفتي صاحب مسبوق چی رکات راګر
محمد صاحب پوښتنه مو واورېده، سوا در څخه مننه کوم. محترم مفتي صاحب تاسو ده لال محمد ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مسبوق ولاړ سو، د مسبوق دا پاته لمونځ مستقل لمونځ دی، هیڅ تعلق د تېر لمانځه سره نه لري. نو دلته چې دی د رکاتو اوږدوالی و لنډوالی کوي او یا سهوه کوي، دا یوازې د ای مسؤل دی څنګه چې کوي، دا ما بعد لمانځه ته به ګوري، د تیر لمانځه سره د ده تعلق نسته. بدائع لك فالجواب أن التكرار في الصلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد. بدائع أول جل سبحا يوصل شبج آية أسره هو بهو لك منفرد يوازج المنسكي كذا في البحر دو أم جل سبحا يوصل أوه كذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين دو أم جلد صفحة أتيا أو همدار والفقه إسلامي وأدلته لك والمسبوق كالمنفرد إلا في 4 مسائل فهو كمقتد. أغسلور مسائل أورست ذكر كريدي فأغسلور مسلوكي داغ شي نستا الفقه الإسلامي وأدلته جلد أم صفحة 2092. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدون کی فلور بلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهربانی خپل نوم راوښیست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ خبرونه تر سره غلاس. مهربانی د مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکړي.
بلې پښتنه مې دا وروه چې کیږي څو زه مې نه غنې درې خپل هغه ته کیږي هغه ته طلاق ورکوي
عبدالباقی ورور استاسو پښتنه واورېده، سره ستاسو څخه ډېره مننه. آیا محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالباقی ورور پوښتنه واورېده؟ مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو سړی دوې ښځې ولري او طلاق لبس مبهم ووایي چې و دواړو ښځو ته وایي په تاسو کې یوه طلاقه ده، دا تعین یې په ده اړه لري. هر یوه چې ده وښول چې ما دغه ښول ابله مې نه ښول، بس هغه طلاقه ده، بله نه ده طلاق. تعين صلاحية الدسر المبسوط للشرخصي لكي وقاسا بما بينا في التصرفات وبما لو قال لامرأتين له إحداكما طالق ثلاثا ثم وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى المبسوط للشرخصي جلد أوم صفحة شبجأتا.
جزاكم الله رازو دبل أوردون كبلور بالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني نمرا وشيس أو دكما زي متماسني وليدي سید ولی صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکي.
سلام متعاد درانه وروره، څنګه مو دا د امانو سالي کې د داخم ځکه د حکومت څنګه کده لاندې کیږي؟ ابا موږ سر بزرانی دا غوښ دلته خلک وایي منځونه نه پرسي کې د حکومت څنګه کده لاندې شوی دا او دا غوښ.
سید ولی وروره ستاسو پښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو ده سید ولی ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دولتي مځکه که چیرې څوک اباده کړي، که د وخت د حکومت د طرفه څخه د سلطان له طرفه څخه صراحتن یا دلالتن اجازه ورکړل سوې وي، د دا مځکې دی مالک ګرځېږي. کله چې مالک وګرځېدی نو ته یې بزګري کولی سي، او لمونځ ورباندې جایز دی، مزدوري ورباندې جایزه ده، حاصل اخیستل ورباندې جایز دی. او که چیرې باچا اجازه نه ورکړې، واکمن باچا او سلطان اجازه نه ورکړې، نو د امام ابو حنیف رحمه الله د قول مطابق دا سړی یې مالک نه ګرځېږي. چې کله یې مالک ونه ګرځېدی نو د بل چا مځکه راګرځولې ده، او ته هم په خبرې نو بیا ستا دپاره بزګري هم نه ده روا. او لمونځ خو پر غصب سوې مځکه یې پر هره مځکه باندې وي، ادا خو یې کېږي، خو دا چې پر غصب ځکه څوک لمونځ کوي په دې وجه باندې ګناهکار کېږي، یا د فرضو غاړه خلاصېږي، خو ګناه یې پر غاړه باندې سته. فتاوای هندیه لیکي: ومن احیا ارضا میته بغیر اذن الامام لا یملکها فی قول ابی حنیفه رحمه الله وقال صاحباه یملکها وذکر الناطفی ان القاضی فی ولایته بمنزله الامام. فتاوای هندیه پنځم جلد صفحه 368. البته کچیرې د وخت سلطان صراحتن یا دلالتن اجازه ورکړي، بیا یې مالک کېدای سي. صراحتن اجازه دا ده چې په خوله یې ورته ویلي چې دا مځکه ستا ده، او دلالتن اجازه دا ده چې دی کار ورباندې کوي، هغه یې ویني، غږ نه ورته کوي. دا دلالتن اجازه ده. او درر الحکام فی شرح مجلد الاحکام په ماده 52 داسې لیکي: الاذن دلالتا کالاذن صراحتا. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب زموږ خور کې وه درې پوښتنې لري. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده چې سجده سهو په څه سره واجبیږي په لمانځه کې، او په څه ډول سره کېږي، او همدا ډول د خدای تعالی او د برات د میاشتې د روژو د ثواب په اړه پوښتنه کوي، او همدا ډول د سورة الملک او سورة یاسین د تلاوت د ثواب په اړه پوښتنه کوي.
د دغه خور درې پوښتنې دي. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سجده د سهوي هغه وخت لازمیږي چې د سړي څخه په ایره یو واجب پاتې سي، یا یو واجب تر خپل ځای وځنډي. واجب پاتېدل دا دي لکه سړی چې اوله ناسته کوي، اوله ناسته کول واجب دي، دا یې ایره سي درېیم رکاته ولاړ سي، یا تاخیر د واجبو ځینې وسي. مثلا الحمدلله اخلاص کړل زم د صورت یې واجب دي، دا صورت وځنډي، په مابینس کې فکر ووي، نو په مابینس کې دغه ځنډوالی د صورت چې وکړي تاخیر د واجب ورالی، یا تاخیر د رکن وي. مثلا یو سړی دی د دوهمې سجدې څخه راپورته سو، باید دستي ولاړ سي، ولاړه فرض ده، دی کښېني، ځنډ پکښې راولي، او یا تقدیم و تاخیر پکښې وکړي، یا تکرار پکښې وکړي، یا تغییر واجب ته ورکړي. یو ځای قرات په زوره ویل کېږي، دی یې کرار ووایي، کرار ویل کېږي، دی یې په زور ووایي. په دغه ځای کې سجده د سهوي لازمه ده. او طریقه یې دا ده چې کله التحیات تر عبده و رسولو پورې وویل سوه، نو یو طرف ته سلام ګرځول کېږي، بیا دوې سجدې کېږي، او بیرته التحیات د سره څخه راشروع کوي، تر درود او تر اللهم ربنا سره یې وایي، بیا سلام ګرځي. پتاوی هندی لیکي ولا يجب السجود الا بترك واجب او تاخيره او تاخير ركن او تقديمه او تكراره او تغيير واجب بان يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب كذا في الكافي فتاوي هندية أول جل صفحة يوصل شبرش أو دادو هم يبشتني بجواب كي بايد وايم جدا برات تمياشتي روجيني وال زیاد ثواب لري. د عائشة رضی الله عنها څخه روایت دی، فان عائشة رضی الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله. بخاري دریم جلد صفحه 50 رقم د حدیث 1900 مسلم شریف دریم جلد صفحه 1100 رقم د حدیث 1150 پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه عائشه به روایت کی چې نبی صلی الله علیه وسلم اڅ میاش دمر ډیر روزې نه نیولې لکه د برات په میاش کې بلکې ټوله د برات میاش په روزې نیول. بل روایت عن ام سلمہ رضی الله عنها ان النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان. السنن الكبرى للبيهقي رقم ده حديث التزرد وسود نلس. ام سلمہ رضی الله عنها فرمائی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتکل دوی میاشتی روشا نسر یوځای کول مگر یو برات او یو رمضان دا دواړی میاشتی به متصل روشا نیول. نو د دې میاشتی یعنی د برات میاشتی روشې پیغمبر علیه السلام نیولی دی ډیر یې نیولی دی. نو په کار داده چې په دغه میاشت کې ډیر ډیر روشې ونیول سی پیغمبر علیه السلام هغه اعمال بل امت ته ښودلې دي په کوم اعمالو کې چې ثوابونه زیات وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اعمال کړي دي چې په هغو کې ثوابونه زیات وي او پاته د برات د خدای تعالی د میاشتې د روژې په اړه باندې د علماو تحقیق دا دی چې د خدای تعالی د میاشتې په روژه کې دوه حدیثونه سته او دواړه ضعیف دي. یو حدیث دا دی چې امام ذهبي رحمه الله په میزان الاعتداد کې باطل ورته ویلی دی. هغه حدیث دا دی ان فی رجب نهر يقال له رجب ماؤه اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل من صام يوما من رجب شرب منه. وای په جنت کې یو والسته چې د هغه ویالې نوم رجب دی. اوبه یې تکې سپینې دي او تر واورې یخې دي تر اصلو خوږې دي. دغه واله به هغه چا ته ورکول سي چې یوه ورځ د خدای تعالی په میاشت کې روشه ونیسي. امام ذهبي رحمه الله په میزان الاعتدال 6 جلد 1540 کې دغه حدیث باطل بللی. او یو بل حدیث هم سته چې روایت را نقل کیږي فمن صام یوما من رجب فكأنما صام سنه ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه 7 أبواب جهنم. وکه څوک یوه روژه د رجب د خدای تعالی د میاشتې څخه ونیسي داسې ثواب لري لکه یو کال. او یا اووه روژې ونیسي د جهنم دروازې به ځینې وتړل سي. چې 8 روژې ونیسي 8 دروازې د جنت به ورباندې راخلاص سي او داسې نور. دغه حدیث هم باطل ابن حجر عسقلاني رحمه الله ضعیف او باطل بللی. نو حاصل دا چې د خدای تعالی په میاشت کې 4 روژې کچیر سړی ونیسي د نورو میاشتو په څیر فضیلت لري لکه درلسم څورلسم پنځلسم چې ایام البیغ درته وایي او د اری افتیه دوشنبه او پنجشنبه یعنی دا چې 4 جمعې په میاشت کې راځي 8 روژې دا او 3 روژې هغه چې درلسم څورلسم پنځلسم دا روژې چې ته ونیسې د دې ثواب زیات دی. او نورې خاص معینې روژې په احادیثو کې ثابت نه دي. یوازې هغه دوه حدیثونه وه چې هغه ته علماو باطل او ضعیف حدیثونه ویلي وه او د برات د میاشتې په فضائلو کې احادیث راغلي وه چې مخکې مو بیان وکړي. او د درېیم پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا دواړه صورتونه ډېر ثواب لري. یو نمونه به زه ووایم. عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. مسند أبي يعلى رقم ده حديث شپر زرد و سوات سلر بشن. ابو هريره رضي الله عنه فرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي که چوک ده شپه سورة ياسين ووائي سعار چسو الله با ده ده طول گناه نبخشد ات گناه با يپرزم پاتنه. او هم ده دول ده سورة ملک یا ده تبارك الذي پا عربان ده هم یو روایت ویم نو روایت بخشسته. وعن ابن عباس قال في رواية طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعات هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ابن عباس رضي الله عنه فرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي چه سورة ملك دا مانعات دا منجية دا يعني دا كستبارت وكواي يعني سورة ملك واي ارما شام ايواي الله تبارك وتعالى بأي دا قبر دا عذاب وساتي. او دي تورت نو فضائل هم د سوره ياسين ستا او د سوره ملک ستا دا حدیث د سوره ملک په اړه چې د المعجم الكبير لتبراني په 12 جلد صفحه 34 اویا کرانه کل کړي دي رقم د حدیث 2001 دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاكم الله رازو د بل اوریدم کی بل
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. نو متصدی او د کوم ځای متماسلم دي؟
بله محمد شفیق
هم محمد شفیق صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکي
مننه جوړوسي شری پښتنه نه دا غوړه چې کچیر څوک پر سجدا باندې ځواغه سجده کې د پښې پورته کې چې پورته نه ولي د دې مونږ څنګه دي
خیر اوسي محترم مفتي صاحب تاسو د محمد شفیق ورور پښتنه واوریده مهرباني وکي کله ته فندوی ته شری جواب وایس
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم که څوک په سجده کې دواړې پښې پورته کړي لمونځ پاسد بحر لیکي وخرج ایضا بقولنا مما لا سخريه فيه ما اذا رفع قدميه في السجود فانه لا يصح لان السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظيم والاجلال بحر اول جلد صفحه 318 وكذا في حاشي ابن عابدين اول جلد صفحات الورسوة والتلبيشت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو ديدنكو أعز مجدنا نورزي لخلاصون الله فرونا بحمد زي بايت رسيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريجو تاسو پر مهربانا أو لا يزال تشتن سبارو بات وقت بخير.